ری اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د کندز چارواکي وایي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره په قلیزل ولسوالۍ کې پوځي عملیات ورو پر مخ روان دي. په جرمني کې پولیس وایي تیر شپه په مونشن ښار کې په وسلواله حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. نن شنبه د زمري یا صدویمه د جولای میاشتې 23مه. قسیم سولمل خبرونه په خبرونو پیلوي.
لومبای هم د خبرونو سرخطونه ده. پاکستان په پېښور کې لشتر لژه څلور او یاتنه افغانان له غیر قانوني وسلو او مخدره موادو ده درلودو په تور نیول سوي دي. د ولسمشر دویم مرستیال پروغ کسانو چې د ترکمنستان د برق د انتقال د پروژې پر ضد مظاهرې ته بلل سوي ژغ کړی چې پر خپل حکومت باور وکړي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن وړاندیز کړی چې په امریکا کې د میش ترکی مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د بیرته ایستلو پر امکان د غور لپاره کمیسیون جوړ سي. د هم بشپړ خبرونه. په کندز کې چارواکي وایي چې په قلیزال ولسوالۍ کې په جګړې کې 40 وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. د کندز د والي ویندوی سید محمود دانش ازادي رادیو ته وویل چې په قلیزال کې په تیرو درو ورځو کې یو پولیس هم په جګړې کې وژل شوی دی. د دانش په وینا په دې جګړه کې ملکي کسانو ته تاوان نه دی رسیدلی. متاسفانه په جګړه کې زموږ یو پولیس وژل شوی دی، خو مخالفینو ته په تیرو درو ورځو کې درانه تلفات رسیدلي او 40 تنه وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د کندز د والي ویاند ویل د قلیزال ولسوالۍ سقوط امکان نه لري او په سیمه کې کافي پوځیان ځای پر ځای شوي دي. وسلوالو طالبانو مخکې د ولسوالۍ د سقوط ادعا کړې وه، خو ولایتي چارواکي دا ادعا ردوي او وایي چې جګړه د ولسوالۍ په مرکز کې روانه ده. د پاکستان په پېښور ښار کې لشتر لژه څلور اویا تنه افغانان له غیر قانوني وسلو او مخدره موادو ده درلودو په تور نیول سوي دي. د دې هیواد خبري رسنۍ وایي چې لشتر لژه سل مشکوک کسان چې زیات افغانان دي د جمعې په ورځ ونیول سول. د پاکستان پولیسو سترو ډلو پرون د پېښور ښار په حیات آباد سیمه کې د تلاشۍ عملیات ترسره کړل. پولیسو د دې عملیاتو پر مهال د خلکو د کډوالۍ اسناد، د هویت کارتونه او په پېښور کې د اوسېدو اجازه لیکونه کتل. د پاکستان پولیسو ویلي چې له نیول سوو مشکوکو کسانو سره مخدره مواد او وسلې هم موندلې دي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش پراخو کسانو چې د ترکمنستان د برق د انتقال د پروژې پر ضد مظاهرې ته بلل سوي ژغ وکړ چې پر خپل حکومت باور او له غیر ضروري حرکتونو ډډه وکړي. په هغه خبر پانه کې چې د ښاغلي دانش له دفتر خپره سوي راغلي چې حکومت د ترکمنستان د برق د پروژې په اړه مذاکره غوره ګڼي او د خلکو له استازو سره خبرې کوي. سرور دانش ټینګار کړی چې حکومت ټولو خلکو ته د مساوي حق او امتیاز ورکولو ته متحد دی. په کابل کې د جنبش روشنایی په نوم ډلې ویلي چې د سالنګ له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه برق د پروژې په مخالفت نن مظاهره کوي او له حکومت یې وغوښتل چې د مظاهرې امنیت ونیسي. خو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانش پر خلکو ژغ کړی چې باید د څو محدودو کسانو پر پلانونو ونه غولېږي. د پروان په سیدخیل ولسوالۍ کې په وسلواله نشته کې پرون یو شمېر کسانو وژل سول او ځینې هم زخمیان سوه. د پروان امنیتي سرچینې وایي نشته د وسلوالو طالبانو د قمندان مولا شکور د جنازې په مراسمو کې سوې ده. سیمه ییزو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې 9 تنه وژل سوي او 15 تنه په دې پېښه کې زخمیان دي، خو رسمي منابعو د ارقام نه دي تایید کړي. د پروان د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو د مبارزې عامر عبدالله صمد زلمی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل د نشتې دلیل دا و چې په جنازه کې شمېر کسانو له دولت ملاتړ کړی او ځینې نورو د دولت تقبیه کړی او ډزې پیل کړي دي. یو شمېر کسان پکې وژل شوي او زخمیان هم دي. مولا شکر د وسلوالو طالبانو له لورې د پروان ولایت مرستیال نومول سوی و. د پروان امنیتي سرچینې وایي چې مولا شکر تیرونی په بګرام کې په خپل ماین الوتی او وژل سوی دی. د جرمني په مونشن ښار کې پر یو تجارتي مرکز په وسلواله حمله کې د بریدکونکو په ګډون لستنه وژل شوې دي. د جرمني پولیسو دا خبر ورکړی دی. دغه پیښه پر ځای وخت تیر ماښام هغه وخت وسوه چې یو وسلوال پر مکډونالد رستورانت ډزې وکړې. پولیسو دا تروریستي اقدام ګڼلی دی. په پیل کې ګمان کېدی چې حمله شای درو کسانو کړې وي، خو پولیسو وروسته وویل چې یو وسلوال کس په یوازې سر د حمله کړې چې دغه مړی هم د پیښې د ځای په یو کیلومتر کې موندل شوی دی. پولیس وای حمله کوونکی یو ایرانی الاصل جرمنی دی چې په خپل ځان وژلی دی. د اولمپیا په نوم پر تجارتي مرکز له حمله وروسته لاری وتړل سولې او له خلکو وغوښتل سول چې له کورونه ونه وسی، خو نیمه شپه دغه بندیزونه لرې سول او پولیس اعلان وکړ چې نور تهدید نسته. اما ترانسپورت هم په دغه پیښې له امله خپل کار تر دې پیښې وروسته البته خپل کار پیل کړی دی. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر وای واشنگتن وړاندیز ورته کړی چې په امریکا کې د میش ترکی مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د بیرته ایستلو پر امکان د غور لپاره کمیسیون جوړ سي. چاو شغلو پرون څرګنده کړه چې ترکیه په دې کمیسیون کې ګډون ته تیار ده. هغه ټینګار وکړ چې که امریکا په دې اړه پریکړې ته جدي وي، په لنډ وخت کې د ګولن د ایستلو پریکړه کېدلی سي، خو په غیر صورت کې د پروسه شای کلونه وخت ونیسي. ل بل پلوا د ترکیه صدر اعظم بن علي يلدرم وای چې د کودتا په تړاو د تشدد امکان لا نه دی پات رسیدلی او شای یو شمیر کسان د بنزمې د جوړولو هڅه وکړي. بن علي يلدرم خلکو ته ډاډ ورکړ چې د ترکیه حکومت پر ټولو چارو کنټرول لري. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ګوند په کشمیر کې سیمه ییز انتخابات وګټل. د رپورټونو پر اساس د نواز شریف مسلم لیگ ګوند د سیمه ییز اسمبلی له 140 چوکیو لشتر لژه 13 چوکی وګټلې. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې سیمه ییز ټاکنې د پنځشنبې پر ورځ وسوې. صدر اعظم نواز شریف پرون په مظفر آباد کې د وینا پر مهال وعده وکړه چې په سیمه کې به د نو پرمختګونو دور پیل سي. داسې ګڼل کېږي چې دا بری به له واقع د لړ کېدو لپاره پر نواز شریف موجود فشارونه تر یوې اندازې کم کړي. او روسي خبرم ده چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کيري ویلي چې د لاوس سرمشريزي په څنډه کې به له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره په سوریه کې پر رواني جګړې خبرې وکړي. په پام کې د شغله کيري په ویتنام کې د آسیا د جنوب ختیځو هیوادونو په دې کلنې غونډه کې ګډون وکړي. په دې سرمشريزي کې چې سبا جوړیږي د چین او روسي ځینې لوړ رتبه ډیپلوماټان هم برخه اخلي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر تیرونی په مسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنی چارو وزیر سرګي لاوروف سره وکتل او په سوریه کې د ناکام اوربند د ژغورنې او د سولې د خبرو د بیا پیلولو په باب پر ځینو اقداماتو موافقه وکړه. جان کيري پرون په وینا کې په بخشي په ویانا کې خبر اعلان ته ویل دی او روسي سیال به د څېړي چې د سوریه په باب د سولې مذاکرې کوم پړاو ته رسیدلي او په کومو برخو کې خندونه ایجاد شوي چې د هغو د حل لپاره اقدام وسي. په سوریه کې د سختو شخړو له کبله د دغه هیواد په باب د سولې مذاکرې په ټپه درېدلې او غوربند چې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب په فبروري کې اعلان شوی و له منځه تللی دی. خو د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي ولسمشر باراک اوباما ټینګار کوي چې د سوریه په باب دې له مسکو سره د مذاکرو دیالوګ روان وي. دا وتر دې دمه خبرونه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د راپورونو په برخه کې اورئ چې په کابل کې د مظاهرو په درشل کې امنیتي تدابیر شدید شوي. د کندز چارواکي وایي په قلعه‌زار ولسوالۍ کې پوځي عملیات ورو پر مخ روان دي.
برای اینکه تا ما بتانیم بیشتر جلوگیری بکنیم از تلفات افراد ملکی و خساره رساندن به خانه های مردم.
په جرمنی کې تیر شپه په وسله‌وال حمله کې د حمله کوونکي په ګډون لس تنه وژل شوي. یوه عیني شاهده وایي
Wir waren gerade im McDonald's unten essen, wollten was essen und haben uns da gerade angestellt.
د ترکیه صدر اعظم خپل خلکو ته اطمینان ورکړ چې امن یې ټینګ شوی دی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د غنو نور مطالبه تر څنګ اوریدلای شئ. د پونسند ولسمشر دویم راستیال سرور دانش له هغو کسانو چې د ترکمنستان د برق د انتقال د پروژې پر ضد مظاهرې ته بلل سیبي غوښتنه وکړه چې پر خپل حکومت باور او له غیر ضروري حرکتونو ډډه وکړي. په هغه اعلامیه کې چې پرون د شغلي دانش له دفتر خبره سیبي راغلي چې حکومت د ترکمنستان د برق پروژې په اړه مذاکره غوره غني او د خلکو له استادو سره خبرې کوي. په کابل کې د جنبشي روشنایی په نامه ډلې ویلي چې د سالنګ لارې د ترکمنستان د 500 کیلو ولټه برق د پروژې په مخالفت کې نن مظاهره کوي او حکومت یې غوښتل چې د مظاهرې امن ونیسي. د ازادي راډیو د کابل د دفتر مسؤول حمید مومند را سره له کابل د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. مومند صاحب سهار په خیر. څه دې په کابل کې د نن ورځې حال؟
مننه صالح صاحب لکه سره چې تاسو په خپل مخکنیو خبرو کې اشاره وکړه په کابل ښار کې د دغه مظاهره په درشل کې چې د دوی په وینا له حکومت سره د مذاکراتو له ناکامۍ وروسته دوی په پلان کې نیولې د شدید امنیتي تدابیر نیول شوي او هغه ټول واټونه چې مرکز ته یا مرکز ته غځېدلی دی هغه د امنیتي ځواکونو لخوا په جدي توګه څارل کېږي. د کابل لویدیځ څخه چې کوم رپورټونه ترلاسه کوو په هغه کې ویل کېږي چې د مسلې مزاري په سیمه کې یو شمېر خلک د راټول دو په حال کې دي اما د مزنګ او په دغه نورو سیمو کې امنیتي چارو ځواکونه ځای په ځای شوي دي او عیني شاهدان او سوشي به مخکې چې مو سره خبرې کولې دي ویل چې په ځینو سیمو کې امنیتي ځواکونه کانټینرونه خې دي سو مظاهره چیان د خپل اصلي مسیر منحرف نشي او نورو سیمو ته داخل نشي. مونږ په دې ارتباط باندې د کورنیو چارو وزارت سره هم خبرې وکړه. هغه ویل چې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي او دی ډاډه دي چې دغه مظاهره به پرته له کوم تاوتریخوالي کوم مسیر چې تاکل شوی تر هغه ځی پورې به ورسیږي او پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې تاسو د سرور دانش اعلانې ته اشاره وکړه چې په هغه اعلانې کې د خلکو غوښتل شوی دي چې باید د ځینو افرادو فریب نه خوري. خو البته دا افراد مشخص شوی نه دي چې دا څه ډول افراد دي او خلک باید وای په مظاهرو کې برخه وانخلي. دوی په خپل اعلانې کې د یو شمېر هغو مشرانو نه مننه کړې ده چې د مذاکرات لارې غوره ګڼلې ده او د مظاهرې پر ځای دوی دې ته حاضر شوی دي چې حکومت سره مذاکرات او خبرو تکنی. هم دا سوشه به مخکې ما د کریم خلیلی د ګون زلو کسانو سره خبرې وکړې. دوی هم دغه ویل چې دوی هم په خپل وار سره دغه مظاهره ځندولې ده او د دې لپاره چې د دغه غورځنګ یو مهم اړخ دی د موافقه وکړه چې د حکومت سره باید مذاکرات وشي. مونږ د سهار راځي هڅه کوو چې د مظاهره چانو له مشرانو سره او له ځینو نورو هغو مشرانو سره چې دی د مظاهره بایکاټ کړی دی او غواړي د خبرو لاره د مسله حل کې په تماس کې شو خو متاسفانه تر اوسه پورې بریالي شوي نه یو. څو شېبې مخکې دا چې په کابل ښار کې د نننیو مظاهرو لپاره څه ډول امنیتي تدابیر نیول شوي دي دا څو شېبې مخکې ما د کورنیو چارو وزارت له ویاند ښاغلي صدیق صدیقي سره مرکه وکړه چې په ګډه به سره واورو.
صدیق صاحب محترم کته سودا وایس چې د نن ورځې د پلان شوی مظاهره لپاره چې همدا اوس د کابل په غرب کې خلک د راټولېدو په حال کې دي د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیت قمانداني پولیسو سره ډول تدابیر نیولې دي.
د کورنیو چارو وزارت او نور هغه امنیتي ځواکونه چې په کابل کې مسؤلیت لري دوی کابل خپل تدابیر لري لکه همیشه غوښتنې تدابیر شته او هغه ټول دا دي چې داسې کوم ستونزه رامنځته نه شي خو تر اوسه پورې کوم خاص ستونزه نشته. زمږه امنیتي ځواکونه د پولیسو ګارنیزن ټول د برنامه پر اساس باندې خپل مسؤلیتونه ترسره کوي. تاسو ته پرې کوم خاص تشویش مونږ لرو؟
که څه هم د نن ورځې د مظاهرین مخکې ځینو سیاسي کړیو اعلان وکړ چې دغه جنبش روشنایی نه دی غوړي ځانونه لري کې څومره اټکل کوي تاسو په څومره شپږ کې به خلک نن واټونه تروزي؟
د دې اټکل خو سازمان کار دی او په مضمون کې پرون وایي چې خبر نه ولیدل چې ها کسان چې خو په دې جنبش کې ول وسنسته یعنی احتمال لري چې د دې کشمیر کې تغیرات راشي خو زه اټکل نه شو کولای. دا یو زموږ وظیفه باندې چې اټکل وکړم هغه برنامه او پلان چې زده دی په تو پولیس خپل تدابیر ولري پولیس خپل وظیفه صحیح ترسره کړي نو دا هغه مسؤلیتونه چې موږ ته متوجه کیږي هغه موږ خپل مسؤلیتونه ودا اخو اما نور مسائل چې څنګه کسانې راڅنګه اټکل کیږي دا موږ نظر نه سور کوو.
د جنبش روشنایی دغه مظاهره دی هدف کوم زیاده چې د کابل ښار کومې سیمې ته دی راټولېدل غواړي؟
خا د غنیزو نخوا هغه مسیر او ساحه چې ته تعقل شوی دی هغه ورته اخباسته وایم دی مبدا به د مسالې مزاري بیا تر د مزنګ بچارۍ د مزنګ پوری هغه ساحه دوی لپاره تعقل شوی دی خاطر چې عمومي یعنی هغه د ترافیک جریان کم مشکل پیدا نه کوي نو نور خلکو ته ستونزې پیدا نه شي نو مسیر ته تعقل شوی دی هغه فیصله چې شوی دی او د دې لپاره هم دا څه ده څه ویلې چې تر کوم ځای پورې د کوم ځای نه باید شروع شي او کوم ځای نه تر کوم ځای پورې باید دا ختم شي.
مننه. یو بل مسله چې د خلکو په منځ تر منځ ځینې اندېښنې هم زیږولې دي هغه د کوم ممکنه تاوتریخوالي رامنځته کېدل دي. آیا پولیس ځواک آماده کې لري د کوم ممکنه تاوتریخوالي د رامنځته کېدو په صورت هغه د هغه مخنیوي وکړي؟
از موږ هیله ده چې ټول هغه کسان چې په مظاهره کې دي هغه د افغانستان قوانین پام کې ونیسي او هیڅ چاته اجازه ورنه کی چې تاسو تر خپل تلاش وې اما په هر وجه د فارز موږ پولیس آماده دي کوم شکمن په خپل تجارب لري اما قانوني چوکاټ مهم دی چې هر څه په پام کې ونیسي خاصه په هغه کسان چې په تجارتو کې دي مسؤلیت لري د دې چې دوی خپل د یعنی تجارتو په تنظیم کې مسؤلیت
د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان صدیق صدیقی و چې په کابل کې د نن ورځې د امنیتي تدابیرو په اړه خبرې کولې د جنبش روشنایی په نامه ډلې ویلي چې د سالنګ د لارې د ترکمنستان د 500 کیلو ولټ برېښنا پروژې په مخالفت کې نن مظاهره کوي. راپورونه وایي چې په کابل کې د دې مظاهرې په درشل کې امنیتي تدابیر جدي سوي دي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
راپورونه څرګندوي چې په بلخ کې د وژنې پیښې زیاتې سوي او د دې ولایت امنیه قمندانۍ چارواکي د دې موضوع په تایید سره وایي چې اکثرا د دغو قتلونو د ترسره کېدو انګیزه یا کورنۍ اختلافات وي یا هم ناموسي مسایل. یوازې تیر اونۍ په بلخ کې پولیسو د وو قتلونو خبر ورکړی دی. مجیب الرحمن حبیب زای سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. حبیب زای صاحب سهار په خیر. څوک زیاتره په نشه کېږي په دغه سی پیښو کې؟
السلام علیکم سره ستاسو ته د زیرا ټول اړتون کې تاسو څنګه دغه وجه په بل خلاص کې په دې ورسته کې تیر وی ماشت کې رب خلاص شوې دي او تر سره شوې دي. دغه د مزار شریف او ولسوالۍ ترمنځ په لارو باندې دولتي کسان په تنخ کېږي. کوم خبر چې موږ د بل خلاص لا امنیتی چارواکو سره دته درلودلې د دې اندېښنه دا و چې دغه قتلونه ډېری دي هغه مخالف وسلوالو لخوا ترسره کېږي چې طالبانو تر مستقیم ملاتړ لاندې دي او ډېری کسان بیا په بلخ ولایت کې د کورنیو تاوتریخوالو قرباني ګرځېدلې دي. چې تېره اونۍ یوازې په مزار شریف ښار کې ډېری کسان ووژل شول د ناموسي اختلافاتو د ناموسي ستونزو له امله په مزار شریف ښار کې دننه او درې نفره ماشومان تیرونه د بلخ ولایت په دحتري ولسوالۍ کې د میراث په سر د خپل تزیر لخوا وشو شو. همدارنګه دوه تنه د چارواکي د بلخ ولایت د مزار شریف مرکز او همدارنګه د بلخ ولایت د وطن ولسوالۍ په لور لاره د دولت مخالف وسلوالو لخوا وشو شو. همدارنګه کومې خبرې چې موږ د بلخ د ملکي روغتون سره درلودې دوی ویل چې تدبیر دوی ته د قتلونو پېښې راځي شوي دي خو ډېری دا پېښې له رسنیو سره نه شایع کېږي. د بلخ امنیې قماندان کمال سرحد هم کومې خبرې چې ازادي راډیو سره درلودې د تایید کړه چې په دې وروستیو کې یا خاص تر همدغه میاشت کې د قتلونو پېښې نسبت پخوا ته ډېر سره زیاتې شوي دي په بلخ ولایت کې.
مجیب الرحمن حبیب زایو په بلخ ولایت کې ومردل چې په دې ولایت کې چارواکي وایي چې په غلچکی بریدونو کې د وژنو پیښې زیاتې سوي دي. د کونړ اوسیدونکو وایي په ناامنو سیمو کې وسم د ځنګلونو وهل دوام لري او لرګي په پټه قاچاقېږي. خلک شکایت کوي چې د غستونزې په دې ولایت کې د ځنګلونو وضعیت خراب کړي او بل دا چې په دې ولایت کې غیر قانوني تجارت ته زمينه برابره کړې ده. روح الله انوري له سادهباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. انوري صاحب سهار په خیر. د ځنګلونو د وهلو مخنیوي لژمنو سره سره ولې دوام لري په ډېره چارواکي څه وایي؟
مننه صالح سر تاسو او درنو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. مننه صالح سر تاسو او درنو اوریدونکو ته معلومه ده چې تقریبا اندرې لسیږي کېږي چې د کونړ ځنګلونه وهل کېږي. په زرګونو هکتاره ځنګل وهل شوی دی. غلطه مونږ چې همیشه چارواکو سره خبرې کوو دوی وایي چې دا ځنګلونه په هغه سیمو کې وهل کېږي چې د امنیتي ځواکونو لاس هلته نه رسېږي. خو په دې وروستیو کې تقریبا دوه میاشتې کېږي شاوخوا کې چې د وزیرانو شورا یو پریکړه کړې ده او هغې د هغې پریکړې له مخې دلته د پخو موادو یعنی د چوکیو میزونو فرنیچرو او د نورو شیانو د انتقال اجازه ورکړل شوې ده. خو تر اوسه دولتي چارواکي وایي چې دغه پریکړه دوی ته نه ده را رسېدلې او دا هم نه ده معلومه چې په انتقالېدونکو پخو موادو به محصول وي که نه به وي. که محصول نه وي نو د لرګیو سوداګرو ته به دا زمینه برابره شي چې د دې نه پریمانه لرګي پاخه مواد وویسي د هېواد نورو ولایتونو نورو سیمو ته او د ځنګل وهل نور هم زیات شي. خلک دا تشویش لري صالح صاحب وایي چې که چېرته دغسې اجازه ورکړی شي د محصوله نو جنگل به بالکل ختم شي او د کونړ شنه غرونه چې په جنگلونو پوښل شوي دا به سپیره پاتې شي دا راتلونکي کې به ډېر زیات مشکلات پیدا شي. طالح صاحب د دې نه وړاندې تقریبا څو ځلې د ولسمشر کرزي په وخت کې د لرګیو انتقال ته کله د پخو موادو په نوم کله همداسې د چارتراشو په بڼه باندې لرګیو ته د انتقال اجازې ورکړل شوي دي او د دې په نوم باندې تجاران ورځي چې هلته زاړه لرګي پراته دي دا خرابیږي خو مونږ چې ګورو او خلک یې ګوري دغه زاړه لرګي هماغه چې په اډو کې پاتې وي نوي ځنګلونه وهل کېږي هماغه انتقالېږي نورو سیمو ته او اوس هم خلک ویره لري چې دغه زاړه لرګي به بیا هم پاتې وي دغه نوې پروسه یا نوې پرېکړه چې کومه وزیران شورا کړې ده بیا به هم ځنګلونه وهل دوام کوي او دغه زاړه لرګي به د یو بل ځل دپاره د اجازې یو د بانې په خاطر باندې دوی ساتي. نو خلکو سره دا زیات تشویش دی مخکې چې کوم محصول ټاکل شوی و په مخکنیو موادو باندې هلته به هم د خلکو چې په ګمرک کې فساد موجود و نیم لرګي به محصول کېدل نیم به د مامور او د ګمرک او دغه سوداګرو په منځ کې هغه پیسې ویشل کېدلې خو یو بله ستونزه چې ده چې دلته د پخو موادو د جوړولو یو زیات ضرورت دی هغه دا ده چې تقریبا 300 نه زیات دلته فابریکې دي په بیرابیرو درو کې د پخو موادو د جوړولو د چوکیو ډېرې ښې فرنیچر دلته جوړېږي بیډونه جوړېږي چوکۍ او نور دروازې او دا شیونه جوړېږي خو په دغه کې چې موږ څومره پوښتنه کړې تقریبا شاوخوا 15,000 کسانو کار کاوه اوس هغه فابریکې بندې دي که چېرته دغه کې پخو موادو جوړولو ته اجازه ورکړی شي خو په محصول سره او دغه د زرو موادو د زرو لرګیو نه جوړ شي نو دا به دلته دغه کارګرم په کار بوخت شي او همدارنګه فابریکې به بېرته فعالې شي که نوي چې نوي لرګي وهل کېږي او تر هغې پورې چې باید ضمانت ورکول شي چې نوي لرګي به نه وهل کېږي نوي ځنګلونه به نه وهل کېږي د زرونه باید استفاده وشي نو خلک دغه لاره غوره ګڼي. یو د محصول چې یو اندازه محصول باید وټاکل شي بل باید د سوداګرو نه ضمانت واخیستل شي چې نور ځنګلونه به نه وهل کېږي.
بله ډېره مننه روح الله انوري وو په کونړ کې په دې خبرونه کې دا راپور اوري چې د کندوز چارواکي وایي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره په قلعهزل ولسوالۍ کې پوځي عملیات ورو روان دي. په دې ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. اجمل آرین را سره له کندوز د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. آرین صاحب ستاسو د هم سهار په خیر وي. د جګړې په اړه که تازه معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه زخم سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا شپږم ورځ چې د کندوز په قلعهزل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ درنه جګړه جریان لري. کندوز ته د شمال د افغانستان په شمال کې د نحو قمندان مومن کاکوازی د کندوز د امنیت د لیدلو په خاطر دې ولایت سفر کړی و. نومولې رسنۍ ته وویل چې کندوز ولایت تازه ځواکونه را رسېدلي دي او اوس مهال د کندوز په قلعهزل ولسوالۍ کې همدارنګه د شیرچي ولسوالۍ کې عملیات پیل شوي دي. تو په دغه ولسوالۍ کې له لاسه چې هغه سیمې چې له لاسه تللي وي بېرته یې ونیسي. په همدې حال کې په کندوز کې د پانډه د شلمې سر کې چارواکي بیا وایي چې په قلعهزل ولسوالۍ کې 1.5 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. همدارنګه 9 تنه وسلوال طالبان په دشرچي ولسوالۍ کې وژل شوي دي او شپږ تنه ټپیان شوي دي او دوی وایي چې په سیمه کې جګړه روانه ده. په همدې حال کې د زمیرا مجاهد ځان د وسلوالو طالبان ویان مرسي کوي. نوموړی وایي چې له همدې قلعهزل ولسوالۍ ودانۍ مرکز د دوی په کنټرول کې دي. په د کندوز قمندان جنرال محمد قاسم جنرال باغ د طالبانو دغه اداره دوي او وایي چې د قلعهزل ولسوالۍ ودانۍ د دوی په کنټرول کې ده.
اجمل آرین د کندوز پر امنیتی وضعیت راپور راکوه. په همدې خبرونه کې په قلعهزل ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه راپور درته لرو.
خبری است دو افغان رونو چې درې کاله په خوای د ماينونو د پاکولو لپاره یو ډول توپ جوړ کړی وو اوس داسې بي پيلوټ الوتکه یا درون جوړ کړی چې ماينونه په اسانه او چټکه پاکولی شي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور پر اساس افغان ساينس پو مسعود حسني په ورستیو څو کلونو کې پر بی پیلوټ الوتکې کار کوو او اوس یې دې الوتکې ته انکشاف ورکړی دی. حسنی هیله لري چې دا الوتکه به په لسو کلونو کې 100 میلیونه ماینونه شنډ او پاک کړي. دا الوتکه د افغانستان لپاره په ځانګړي ډول زیاته مهمه ده، ځکه چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات ماینونه پکې ایښودل شوي او له تیرو څو لسیزو راهیسې د هغو د پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې په چیرابیا د ملګرو ملتونو له لوري په 100 میلیون ډالر لګول شوي، خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې ماینونه شته او د افغانانو د مرجوبلې سبب کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس له 1980 څخه تر اوسه پورې د نړۍ په اویا هیوادونو کې 110 میلیونه ماینونه ایښودل شوي او هر کال له 15,000 تر 20,000 انسانان په ماینونو وژل کیږي. د ملګرو ملتونو پر اساس ماینونو تر ټولو زیات افغانستان ځپلی دی. په دغه هیواد کې اټکل کیږي چې 10 میلیونه ماینونه ښخ دي چې تر 200 مایل مربع زیاته ساحه یې نیولې ده. د شاغلی حسنی له لوري ډیزاین شوی بی پیلوټ الوتکه یوې ملټی کوپټر ته ورته ده او هر راز وسیله پکې نصب کېدای شي. د دې په وینا د دې درون په وسیله په درو پړاوونو کې ماینونه لمنځه وړل کیږي. په لومړي پړاو کې په الوتکه کې د موجوده کمرې په وسیله د سیمې درې بودی یا 3D نقشه اخیستل کیږي. بیا د الوتکې په لاندنۍ برخه کې یو فلز موندونکې آله نصب کیږي چې کله الوتکه پر ځمکه ناستوي دا آله لمځکه 4 سانتي متره لوړوي او په دریم پړاو کې د فلز موندونکې آله پر ځای یو نوسی یا ګیره نصب کیږي چې دا نوسی د ماین په ځای کې چاودیدونکې مواد ږدي او بیا لري چاودیدونکې مواد الوزول کیږي. حسنی تمل لري چې دی بی پیلوټي الوتکې ته به انکشاف ورکړي چې د ماین پاکۍ تر نورو شیوو 40 برابره چټک او په عین حال کې ارزانه نړۍ د ماینونو له شره خلاص کړي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیست او سم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ل امریکا خبریدونکو ورسپانې لاس انجلس ټایمز په خپل تازه غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د افغانستان ملي اردو ته ګمارل سیوی کسان یوې خونړۍ جګړې ته ځان تیاروي. په لیکنه کې د څو ځوانانو پر داستان تمرکز شوی چې د اردو له لیکو سره یو ځای سیوی دي. په یو برخه کې لیکي 23 کلن ضیاء الحق په ډیره سختۍ وتوانید خپل کورنۍ قانع کړي چې د ملي اردو په لیکو کې د ده شاملېدو ته اجازه ورکړي. د لاس انجلس ټایمز په باور د ضیاء الحق په څیر ډیر نور ځوانان هم شته چې وایي د هیواد پالنې او د خپل هیواد د دفاع لپاره غواړي د اردو په لیکو کې خدمت وکړي. د اردو چارواکي وایي کلیوي خوا د دوی لیکو ته د جالب او جذب اندازه زیاته سوې، ورسره د اردو لیکو د ځوانانو د تیښتې پیښې هم زیاتې سوې دي. د ورسپانې د لیکنې په حواله هغه ځوانان چې له اردو سره یوځای کیږي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزارت د یو راپور له مخې د 2015 میلادي کال د جنوري له اولې د نومبر تر 15 پورې د 2014 میلادي کال د همدې مودې په پرتله د ملي اردو د سرتیرو تلفات 20% زیات وه. خو ورسپانه د افغانستان د دفاع وزارت د ارقامو له مخې لیکي له دغو خطرونو سره سره هر میاشت تر 6000 زیات افغان ځوانان او لږ شمیر ښځې د اردو لیکو ته د شاملېدو لپاره نوم لیکنه کوي. په لیکنه کې راغلي سره له دې چې د روژې په مبارکه میاشت کې ګرمي وه، خو دغو ځوانانو بیا هم خپلو تعلیماتو ته ادامه ورکړه او د جنگ جبهې ته هم ولاړل. ورسپانه د افغان پوځي چارواکو په حواله لیکي چې ویلي دي د روژې مبارکې میاشتې لوږې، تندې او ګرم موسم پر سرتیرو هیڅ ډول اغیز ونه کړ، بلکې خپل کار ته ادامه ورکړه. ډیپلومات خبرونه په خپل تازه غنه کې د افغانستان په اړه خپلې یوې لیکنې ته دغه سرلیک ورکړي. آیا د افغانستان د یوازې سر مبارزه به بریالی سي؟ خبرونه پرسنه کوي چې آیا ولسمشر محمد اشرف غنی کولای سي د افغانستان د بیا احیا لپاره خپل نظریات او تصورات ته د عمل جامه واغوندي؟ د ډیپلوماټ په حواله ولسمشر غنی په څو جبهو کې جدي مبارزه پیل کړې ده چې بریا او ناکامي به د افغانستان او سیمې څیره بدل کړي. په لیکنه کې راغلي د افغانستان کې دننه د اصلاحاتو لپاره یو خطرناک خو په عین حال کې هیله بخشون کې مبارزه پیل کړې ده. څو هغه دولتي ادارې چې په اداري فساد کې ښکېلې دي او د بهرنیو مرستو 30 میلیونه ډالر یې ضایع کړي په معاصرو ادارو بدلې کړي چې وکولی سي د خلکو لپاره د اړتیا وړ خدمات وړاندې کړي. د ډیپلوماټ په لیکنې کې وړاندې راغلي ولسمشر غنی په بهرنۍ جبهه کې په نستړی کېدونکې توګه هڅه کوي د افغانستان ستراتیژیک شریکان قانع کړي څو له دې هیواد سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي او د خپل بقا د ساتنې لپاره له افغانستان سره خپل سیاسي او پوځي ملاتړ غشتلې کړي. خبرونه زیاتوي تر ټولو مهمه دا ده چې ولسمشر غني باید ځان د یو قوي او متحدونکي رهبر په توګه معرفي کړي څو وکولی سي د خلکو باور را جلب کړي. د خبرونې په لیکنه ولسمشر محمد اشرف غني باید هغه اهداف هم ترلاسه کړي چې د انتخاباتي کمپاینونو په محور کې و، چې هغه اقتصادي، امنیتي او د بشري منابعو ثبات و. د لیکنې په حواله دغو اهدافو ته رسیدل د ولسمشر غني د حکومت لپاره زیات اهمیت لري. اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له قسیم سولمن نورو.
په کندز کې چرواکي وایي چې په قلایزال ولسوالۍ کې په جګړې کې 40 وسلوال وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د پاکستان په پېښور ښار کې لږ تر لږه 40 ویتن افغانان د غیر قانوني وسلو او مخدره موادو د درلودو په تور نیول شوي دي. د افغانستان د ولسمشر دوام رستیال سرور دانش پراخو کسانو چې د ترکمنستان د برق د انتقال د پروژې پر ضد مظاهره ته بلل سوي ژغ وکړ چې پر خپل حکومت باور او له غیر ضروري حرکتونو ډډه وکړي. د جرمني په مونشن ښار کې پر یو تجارتي مرکز په وسلوال حمله کې د بریدکوونکي په ګډون لستن وژل سوي دي. د جرمني پولیسو دا خبر ورکړی دی. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر چاوش اوغلو وای واشنگتن وړاندیز کړی چې په امریکا کې د میش ترکی مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د بیرته ایستلو پر امکان د غور لپاره کمیسیون جوړ سي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ګوند په کشمیر کې سیمه ایز انتخابات وګټل. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری ویلي چې د لاوس سرمشریزي په څنډه کې به له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په سوریه کې پر روانې جګړې خبرې وکړي.
سی ازادي رادیو ته غوښتي است. په کندز کې چرواکي وای په قلایزال ولسوالۍ کې پوځي عملیات د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ورو پر مخ دي. د کندز د والی ویان ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د خلکو په کورونو کې سنگر نیولی دی. تفصیل د فرشته جلالزی راپور کې.
په کندز کې ولایتي چارواکي وای وسلوالو طالبانو په قلایزال کې د خلکو په کورونو کې سنگر نیولی او لدی عمله د ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات په سستۍ روان دي. په قلایزال کې شدید جنگ دی. وسلوالو طالبانو د تیرې چهارشنبه په شپه په قلایزال کې د پولیسو پر پوسته حمله وکړه او له هغه راهیسې جګړه روانه ده. د کندز د والی ویندوی سید محمود دانش پرون ازادي رادیو ته څرګنده کړ چې ملکی کسانو ته په دې عملیاتو کې تلفات نه دي رسیدلي او د ملکی خلکو د امنیت ټینګولو لپاره ټول ترتیبات نیول شوي دي. د دانش په وینا په قلایزال کې د عملیاتو د سستۍ عمده دلیل د ملکی وګړو د تلفاتو مخنیوي دی.
یګونه عامل اصلیش کې
د جګړې د دوام او سست پرمختګ عمده دلیل دا دی چې موږ نه غواړو ملکی خلکو یا د هغوی جایدادونو ته تاوان ورسیږي. موږ د دولت په توګه د خلکو د امنیت، د هغوی د مالونو د امنیت او د هغوی د جایدادونو د خوندي پاتې کېدو مسؤلیت لرو. موږ نشو کولای چې پر هغو کورونو حمله وکړو چې طالبانو سنگر پکې نیولی او د یو وسلوال له امله یوې بشپړې کورنۍ ته تاوان ورسو. د کندز د والی ویندوی ډاډ ورکړ چې د قلایزال ولسوالۍ د سقوط هیڅ ډول خطر نشته او کافي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي. وسلوالو طالبانو مخکې دا کړی و چې د قلایزال ولسوالۍ نیولې خو سیمه ییزو چارواکو دا خبر رد کړی او وایي چې جګړه د ولسوالۍ په مرکز کې روانه ده. د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو د څو ساعتونو لپاره د قلایزال ولسوالۍ نیولې و خو امنیتي ځواکونو بیرته خلاص کړه. د کندوز د ولایتي شورای وغړي غلام ربانی ویلي چې د حکومت کمزوري پاملرنې لامله کندوز د کورنیو او بهرنیو تورستانو په مرکز بدل شوی او لجدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. قلایزال د کندوز لناکرار ولسوالۍ ګڼل کیږي. دا ولسوالۍ په دوو برخو وېشل شوی چې قلایزال او اقتیپه ورته ویل کیږي. له تیرو دوو کلونو راهیسې د قلایزال په زیاتو سیمو کې وسوال طالبان نفوذ لري خو د ولسوالۍ مرکز، امنیت قومندانۍ او نور دولتي تاسیسات د حکومت په لاس کې دي.
په جرمنی کې پولیس وایي تیر شپه په مونشن ښار کې په وسلواله حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. وروسته له هغې چې څرګنده سوه حمله د یو وسلوال کس لخوا سوی، د مونشن پولیسو د نورو مشکوکو کسانو د موندنې عملیات وځنډول. د مونشن چارواکو نن سهار وختي په دې ښار کې استراري حالت پای ته ورساوه او په محتاطانه ډول یې د ښار ورخطا سویو اوسیدونکو ته ویلي چې نور تهدید نسته. د شهر اوسیدونکو ته ویل سی و چې په کورونو کې دننه پاتې سي. شاوخوا 2300 پوځیانو په مونشن کې د پلټنې عملیات وکړل. دوی په پیل کې ګمان کوي چې برید کوونکي به شاید درې کسان وي. تازه معلومات څرګندوي چې مشکوک کس د اولمپیا په نوم له یو لوی مارکیټ یو کیلومتر لري مړ موندل شوی دی. پولیس وایي ظاهراً برید کوونکي پر خپل سر په ډزو سره ځان وژلی دی. وژنې په همدې تجارتي مرکز کې وسوې. وسلوال د مکډونلډز په نامه رستورانت ته له نږدې ځایه ډزې پیل کړې او خلک یې خواره واره کړل. یوې عیني شاهدې د جرمني ای آر ډی تلویزیون ته د خپلو سترګو لیدلی حال ووایه. موږ د ډوډۍ خوړلو لپاره په مکډونلډز کې وو. د خوړو فرمایش مو ورکاوه چې ډزې پیل شوې. ورخطایي خپره شوه. په لومړیو کې د رستورانت ټول کارکوونکي بیا وروسته نور کسان ورپسې بهر ووتل. ماشومانو یو په بل پسې ژړا پیل کړه. پر انټرنیټ د پیښې له ځایه په خبرو سویو عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې خلک په منډه کې دي او د ځانونو د پناه کولو هڅې کوي. ویل سوي چې برید کوونکی 13 کلن ایرانی الاصله جرمنی دی او چارواکي وایي نه پوهیږي د دې حملې انګیزه به څه وه. پولیسو د وژل سوو کسانو شمیر نه تنه ښوولی دی. لږ تر لږه 21 تنه نور ټپیان سوي دي. دا په تیرو اتو ورځو کې په غربي اروپا کې د ملکیانو په وړاندې د تاوتریخوالي درېیمه لویه پیښه ده. مخکې یو برید د فرانسې په نیس ښار کې وسو. بله حمله د جرمني د باواریا په یوه ریل ګاډي کې وسوه چې د دواړو پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. پولیسو په خپل ابتدایي راپور کې په منشن کې وروستۍ حمله تروریستي پیښه بللې، خو ویلي دي سمدلاسه یې داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې څرګنده کړي حمله کوونکی دی کوم سخت دریځی و. د جرمني ولسمشر یواخیم گاوک په منشن کې دغه وژن کې حمله غندلې ده. بلخوا د دغه هیواد صدر اعظم انګلا مرکل نن له خپلې امنیتي شورا سره غونډه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې حملې له امله د جرمني له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي جرمني د امریکا له ډیرو مهمو شریکانو څخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الیزابت ترودو پرون له واشنگټن خبري لانو ته څرګنده کړه چې په حمله کې د کوم امریکایي وګړي د وژل کېدو خبر نه دی ورته رسیدلې. الیزابت ترودو پر پیښه خوشحالي څرګنده کړه. موږ له قربانیانو او د هغوی له کورنۍ سره خواخوږي لرو. موږ له دې ځایه په جرمني کې د روان وضعیت څارنه کوو او له سیمه ییزو چارواکو سره په تماس کې یو. په منشن کې تر دې حمله یو اونۍ مخکې یو پاکستانی کډوال په ریل ګاډي کې پر خلکو د چړې او تبر ورونه وکړل او څلور تنه په شدت زخمیان کړل. حمله کوونکي وروسته د پولیسو په ډزو ووژل سو. د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې تر دې مخکې هم تروریستي حملې سوي چې د فرانسې نیس ښار یې یوه بله بېلګه ګڼل کیږي. دا سنگرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په ډله کې یو شمیر افراطي کسان هم جرمني ته رسیدلي، خو د جرمني چارواکو تر اوسه داسې رپورټونه نه دي تایید کړي. د جرمني پولیسو ویلي چې د پرونی حملې په اړه څېړنې دوام لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم سواک له هلمند د خپل پیغام کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی باید د هلمند وضعیت له نږدې وارسوي، ځکه چې دا مهال د دې ولایت په زیاتو ولسوالیو کې جګړه ده او خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. بل اوریدونکو لیکلي په کار د افغان حکومت د کونړ د انګام ولسوالۍ ته نور تازه مقوضیان ولیکي، ځکه وسلوالو په دې ولسوالۍ کې تحرکات پیل کړي او موجوده ځواکونه کافي نه دي. زاهد اعلی له کونړه لیکلي په دانګام کې د ټلیفوني شبکو انتنونه نشته، هلته باید د اتصالات یو انتن ولګول شي. بل اوریدونکو لیکلي د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې ټول پاکستاني پوځیان جګړه کوي. دوی دا شعار ورکوي چې افغان ګوره وایي شیله دا دولت د دغو وسلوالو مخه ونیسي. سای ملک وزیر ننګرهار لیکلي کابل دا ور په څلور اړخیزه غونډه کې بیا ګډون وکړي، فکر نه کوم کومه د پام وړ نتیجه به ترلاسه کړي. سمیع الله علیمی تندر له پکتیا لیکلي په کار د افغانستان کې موجوده ښوونکو ته د نورو بهرنیو زده کړو زمینه برابره شي. زهرا محب په خپل پیغام کې د افغانستان د روان ترقی د حل لپاره د لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. او رحمت الله محمدي لیکلي چې د سږ کال په دوبي موسم کې په کندهار کې ډېر کسان د ملاریا په ناروغۍ اخته شوي چې یو علت یې ښایي ګرمي.
سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د ترکیې صدر اعظم خپلو خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیت یې ټینګ سوی او حکومت پر چارو کنټرول لري. په همدې حال کې اروپایي اتحادیې په ترکیه کې د کودتا د ناکامې هڅې په تړاو په ډلیز ډول د خلکو پر نیولو او مجازاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې د منلو وړ کار نه دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هم څرګنده کړی چې د امریکا متحده ایالاتو ژمنه ورسره کړې چې په امریکا کې د میشت فتح الله ګولن پر بیرته سنولو غور کولای سي. تفصیل فرشته جلال زینوري.
د ترکیه صدر اعظم وای د کودتا په تړاو د تشدد امکان په بشپړ ډول پایتنه دی رسیدلی او شای ځین کسان لا هم د ګډوډي جوړولو هڅه وکړي. خو بن علي یلدرم پرون خپل خلکو ته ډاډ ورکړ چې حکومت پر چارو کنټرول ټینګ کړی دی.
اما تهلیکه بیتمیش دیلدر شو انلامدا دیلدر واتانداشیمز تدیرګن اولماس.
دی وای خطر لا نه دی ختم شوی خو زموږ خلک باید تشویش ونه کړي. دا په دې معنی چې زموږ خلک باید ډاډ ولري چې امنیت یې ټینګ شوی دی. ژوند عادي حالت لري خو موږ بې پروايي نه سو کولای. موږ باید با خبر اوسو او حتی که د خطر امکان کم هم وي شاید ځینې عصبي خلک د ماتې له امله د غچ اخیستلو هڅه وکړي. موږ د دې د مخنیوي لپاره لازم اقدام کړی دی. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ کړنلارې مشرې فدریکا مغرینی په ترکیه کې د خلکو پر ډلهییز مجازات نیوکه وکړه او وی ویل چې د منلو وړ کار نه دی. فدریکا مغرینی پر ترکیه ژغ وکړ د قانون او بشري حقونو درناوی وکړي. اروپای اتحادیه هم اندېښنه څرګنده کړې چې ترکیه به د یو شمېر مظاهره چانو پر ضد د اعدام د حکم په برحاله کولو د اروپا د بشري حقونو پر کنوانسیون تیری وکړي. د ترکیه حکومت له اروپایي اتحادیه سره د یو ځای کېدو په تمه په 2004 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولی دی. بروکسل پرون ترکیه ته خبرداری ورکړ چې په محاکمو کې د اعدام حکم برحاله کول به په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره د دې هیواد د غوښتنې د ردېدو معنا ولري. خو د ترکیه عدلیه وزیر ویلي چې اروپایي اتحادیه نور دوی ته نشي ویلی چې څه وکړي ځکه ترکیه یې څو لسیزې د دې ټولنې په دروازه کې انتظار ته مجبوره کړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې له کودتاچانو سره به د بیلتون غوښتونکي تروریست سازمان د غړو په توګه چلند کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو هم پرون څرګنده کړه چې واشنگتن وړاندیز ورته کړی چې په امریکا کې د میش ترکی شیخ فتح الله ګولن د بیرته ایستلو پر امکان د غور لپاره یو کمیسیون جوړ شي. چاویش اوغلو پرون څرګنده کړه چې ترکیه په دې کمیسیون کې ګډون ته تیاره ده. هغه ټینګار وکړ چې که امریکا په دې اړه پریکړه تجدید وي په لنډ وخت کې د فتح الله ګولن د ایستلو پریکړه کېدای شي خو په غیر صورت کې به دا پروسه شایي کلونه وخت ونیسي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر فتح الله ګولن د جولای په 15مه د ناکامې کودتا د طرح جوړولو تور لګولی دی. فتح الله ګولن 15 کلن او په امریکا کې میشت دی. هغه په ترکیه کې د رژیم پر ضد د کودتا ناکامه هڅه غندلې او په دې پیښه کې له لاس درلودو انکار کړی دی. فتح الله ګولن ویلي چې دا کودتا شایي ولسمشر اردوغان پلان کړی ځکه د هغه په وینا غواړي چې په دې ډول اپوزیسیون وځپي او پر ترکیه خپل واکمني لا ټینګه کړي. انقره ویلي چې د امریکا له متحدو ایالاتو به وغواړي چې فتح الله ګولن ورته وسپاري خو تر اوسه یې دا کار رسمن نه دی کړی. ترکی چارواکو ویلي چې د ګولن پر ضد ځینې اسناد یې واشنگتن ته استولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې واشنگتن به د ګولن د بیرته ستنولو پر غوښتنلیک غور وکړي خو د هغه د ستنولو لپاره باید دقیق او موثق اسناد ورته وسپارل شي. په ترکیه کې لږ تر لږه 6000 تنه چې د ګولن په پلوي تورن دي له کودتا سره د ارتباط په تور نیول شوي دي. په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې سره د تړاو په تور لږ تر لږه 10000 کسان ونیول شو چې لوړ رتبه جنرالان د پولیسو افسران او قاضیان پکې شاملېږي. لږ تر لږه 50000 کسان له دندو لرې شوي دي. د ترکیه حریت ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې انقره به د دغو کسانو د محاکمې لپاره ځانګړې محکمې جوړې کړي.
د ترکیه پر وضعیت مو رپورت اوریدئ. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې پاتې برخه جوړوي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر یز دل بیا ستاسو دوستانو د خپل خبرونې په وړاندې کولو سره په خدمت کې يم. په دیونه کې ستاسو دوستانو راغلي پیغامونه به تر واورو ما ورسره د لوګر ولایت لوالي سره د آزادی رادیو مرکه هم په همدې پروګرام کې ستاسو چې خدای دې وکړي تاسو د خپل پښتون او غشتون ځواب واخلي. د تل په څیر د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه زموږ اوریدونکو پیغامونه راستولې دي چې په ګډه به وورو. خو مخکې تر دې چې پیغامونه وورو غواړم وایم چې دا خبرونه د آزادی رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو د راغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. راځي چې پیغامونه ته ورسو.
زاسته وایم دا چې ناتور سوالي درځم راځم ناتور سوالي الحمدلله حجم نیازم از مو پیغام دا غدي ټول ورځګان تاسو موږ دا ناتور لار باندې دا پدې رسېږي کوشش وسې د موږ لار الهي مشکلات یې سره ځخ چې مانه راځي تاسو
کندهار ولایت غورک ولسوالی یم د بهرام د کلی یم زما دغه پیغام دی چې دغه ګل کاکاوانونه پر موږ راغورځي نو نه که خلک رشیدان کړل که کولی شي زموږ په دغه وانونه باندې کې موږ به ډېر خوشحاله یو. نور مو السلام پر مخ مشه
اور السلام علیکم زمرک شوری ما د کنده د غورک ولسوالی ساس څنګه غوهم په غورک ولسوالی ته وحد او ځکه مخابراتي شبکې کار نه کوي نو دا زادر زشت نه په غورک کې د مخابراتي وزارت د زمو شواز ورسې چې دا واد او ځکه مخابراتي شبکې واچې چې موږ ډیر ستونزه لرو. السلام علیکم.
وعلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سلامونه د آزاد راډیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته. سید غنی هم لوګر ولایت خروار ولسوالینه. دلته خروار ولسوالی کې ډیر مشکلات دي. صحیح مرکزونه هیڅ موجود نه لري. دوه دانې دي هغه هم د سیمه جراب ډاکټران نشته پکې. هغه کوم یو نیم سی دي هغه هم داسې دي چې کله حاضر وي کله غیر حاضر وي او دوا یې خو بل خصوص نشته پکې. هر کوم مریض دي بس هماغه یو رقم ګولۍ دي ورکوي او ټولې دواوې له خارج نه د باندې مثلا ورکوي دواخانو نه اخلي داسې کوي. نو دا صوتي پیغام دې ما چیرته د صحت عامې وزارت کارکونکو ته چارواکو وخت ته ورسېدو. نور سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کوټ ولسوالۍ نه خبرې کړم چې دلته د پدایښ په نامه پاکستانیان راغلي پوځیان دي. زموږ د زنانه بې عزتي وکړه. زنانه یې بیلې دي ماشومان یې شهیدان کړي دي. د دې غم د حکومت نه کبه زموږ د دې حکومت نه دا غوښتنه ده چې د دې انتقام واخلي یو په دوه باندې او بس همدغه پیغام و. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم. حلونا قدرینا دی غزنی ولایت اوسیدون کهینا دی ازادی را دونه می دا درخواسته چی پا غزنی ولایت کی دا غدی متاجینو یعنی ویزوانان چی پیدی چرس و پیدی بندی روز شوی دی افغانستان لا حکومت نا دا یو غشتان دا او درخواسته چی دی با مخونی شوی او دا با دی افغانانو دی پر مختق خند و گزیزه که دا دی طول افغانانو دی پر مختق خند دی او دولت نا دیر منانا چی دی پر بانی چی دی اخدام موکی کور مدان.
بله السلام علیکم. د لوګر ولایت د حضرت صالحین سره په تماس کې مور ده. د هغه کې چې دا ځنګل نه دي چې یم دي د حضرت کې خپل د حکومت دا شروع کړ ځنګل او دا د کوسار بوستي نامي او پوسټه دا د دیو د خپل حکومت شروع کړ ځنګل چې نه بری دي برادر موږ چې ځنګل ته دوی خپل شروع کړ د دوی نور ولس نه څو مخنیوي کې دي ځنګل یا دغه به څه دا وایي ځنګل د شي دا واز لري یو مهم ځنګل چې مشران نه تاسو خپل لیدل شي د حضرت د ځنګل یو نوم وس د ځنګل لمنځه تللی دا خپل حکومت پکې شروع کړی دا. وسلام.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. محترم د جراوت ولسوالۍ او د روزګان پورې د سړک نقشه ورکه ده. موږ د واجی صاحب محترم او د پیدامې د رئیس وزیر صاحب صدا هیله کوو چې محترم د جراوت او د روزګان ترمن د سړک نقشه ورکه ده. چې د سړک نقشه چیرې ده موږ هله کوو چې دغه سړک موږ ته یا جغل اندازي کې یا دمبر کې موږ د واډي صاحب سره هله کوو چې محترم دغه کار مسوکه په لاس د خدای دا کارونه واجره ده. چې یو متروان په یو لار چې برګس باندې 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 دی واجره چې دا جن کلام شان واجره ده سکوت چې واجره ده. موږ د واډي صاحب سره هله کوو چې محترم د روزګان او د جلاوت ولسوالۍ د سړک نقشه د سړک یو راکړي چې پرکم ځای نقشه ده واجره. وسلام.
زه د لوید لوګر نه تاسو پروګرام ته غږ ثبتوم د ما خبرې تر سیاتي امي پورې ورسوي. په دې سیاتي ټپل کې ډېر بې نظمي ده. د سی بې نظمي ده چې د ټکلو وبونه پیدا کیږي. هلته یو مرده خورو تشنابونه جوړ کړي دي چې خلک ورځي یو بوتل اوبه سره اخلي 500 روپۍ تر اخلي او داس کوي 500 روپۍ د شکا اخلي چې خالي په سر باندې اوبه چیم 500 روپۍ د شکا اخلي. پدې د شپخانی په منځ کې وګنسته د شپخانه باید وګول لري په درې څلور ځای باید خلک په دې شپخانی په اویلې کې باید وګوي. هغه دوی د شروه د تشنابونه چې دي د شروالي په نامو دي شروالي دي پیسې شروالي ټولې پلاستیکونه وکړه کته بوز غلول کله به پورته غلول
دا په سطح د ټول افغانستان یوه ښه شپخانه ده. په دې کې چیزونه بې نظمي دا سره هم صحت عامه ده، دا سره هم پوښتنه ده، دغه نما غوښتنه ده، دغه نما پیغام ورسوي تر ځایه پورې نور هم په مخه ښه.
سلام علیکم، زما پیغام دې ازادۍ راډیو ته ورسېږي. ازادۍ راډیو نه زه دا غوښتنه کوم، زما پیغام اشرف غنی بولپور شهرلاغ ته دغه ورته وه د کندهار د خاکیز ولسوالۍ کې خوار و غریب وروره دلته خواري کوي، یعنې ښو ته ځي چارواکي پر دغه کوتل پای سره ډېرې ډېرې پیسې دي نهکې ډېرې زیرې یم. دوهم د دوو خلکو دلته بنده وه وروره، بله شپه چاپه ولې ده نو ملکیان یې وروره ډېر شهیدان هم کړه، د دوی خپله ډله بنده ده، یو سړی حکومت کې دی یو طالب دی. نو بعد هغه سړی دی ولې وایي نه که خوار و غریب زهیر کړه ته مې شهیدان کړه مې ټچیان کړه مې در وسه ورورې دې ولېږي زه خپله پر لوړم که په دغه کښې یو طالب و طالب یې ډېر کړی و بلکې ایله کوي په ملکیانو کړو. نو وروره پر دا رقم د اشرف غني حکومت بنده پر پښو ودرېږي، خوار و غریب بس هم روپۍ دنیا کښې دوی خپله د سرخیالانو سره محصول اخي. نو برو خوار و غریب نه نېښو هم دوی دېم نه دنیا کښې نو خوار و غریب سه ولې اخي. نو دغه ډېره هیله کوم، سلام علیکم.
دوستانو، زموږ یو شمیر هیوادوالو په ځانګړي ډول د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د ناامنیو څخه شکایتونه کړي او له امنیتي ځواکونو غواړي چې له دوی سره د امنیت په ټینګښت کې لا همکاري وکړي. دوی وایي چې په دې ځای کې یو شمیر بهرني وسلوال راټول سوي دي، البته دا د دوی ادعا ده. نو د همدې ستونزې په تړاو به د لوګر ولایت د یو څو تنو اوسیدونکو ږغونه د بېلګې په توګه در واورو.
السلام علیکم، د ادیر او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام دې له ټکورې په ساحه کې او د سپین جومات د ازرې ولسوالۍ د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ په دې ساحه کې طالبان په جیپان کې په ډاکسنو کې سپاره لنکو زرو سره او هېڅ نه ډرون حمله پرې کوي او بس سره جو خلک د پېږو نه او دې علاقو کې طالبان زخ ډېر شوي دي او نیم پاکستاني که یو چې افغانۍ یو به پاکستانۍ ورسره وي نو بس دا ګرځي او نه ډرون حمله پرې کوي او نه بل کوم مرض خدای ورته پېښوي. وسلام.
وروره جانه، د دیمون په کلي کښې په دښتاک په لوی کلي کښې یعنې د لوګر په ولایت کښې یو څو شمېر طالبان دي او دلته ډېر دي، مونږ به تنګ کړي وو، باید دا خبر تاسو راته وکړي ورسوي او مونږ ته خوې راشي.
سلام علیکم، زه د خروار لوګر ولایت خروار ولسوالۍ نه سره غږېږم. وروره ما د پیغمان داسې عسکر دلته پوسه جوړه کړې ده، د طالبان د ډار راتلی نه شي دلته کته نه شي دکته کېدلی او چې زموږ کورونه په توپو باندې وځي ما اشرف غني نه دا هیله ده چې دا باید دغه کار ونه شي. داسې پرون میګام نه شته کوان نه کورونه یې وځي، طالبان ته د ډار نه شي دکته کېدلی، طالبان دلته دي بېخي پریمانه دي راکته کېدلی نه شي او چې کورونه په توپو باندې ولي.
السلام علیکم، زه محمد غیث د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ اوسېدونکی. دغه پیغام ازادۍ راډیو د ازادۍ راډیو د لارې د نشرېدو په هیله، پاکستان هر وخت افغانستان ته بمونه او ځانمرګي او موټر بم چاودنې رالېږلي او پاکستان په افغانستان کښې نه نړۍ سره جنګ شروع کړی ده. او یو متل ده وایي چې یو وارې دې غلط کړم تا دې خدای وایي، که بیا دې غلط کړم ما دې خدای وایي، چې تا سره زه ناسته ولاړه کوم.
د لوګر د اوسېدونکو پیغامونه و چې د نامنیو څخه یې شکایت کوه. ازري ولسوالۍ ولې دومره نارامه سوې ده او حل لاره څه ده؟ زموږ همکار صالح محمد صالح په دې اړه د لوګر د والي محمد علیم فدایي سره مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتنه ځینې کړې چې ازري ته د وسلوالو مخه کول څونه جدي مسله ده.
یاغیان او باغیان د دېستان لري چې هغوی په ازره کښې مزاحمتونه ایجاد کړي، اما هلته ډېره مهمه خبره دا ده چې د ازري ولس په بشپړ ډول باندې د ولس په خوا کښې دی، هلته ولسي تړون موجود دی او د ازري ولس یو ډېر باعزته ولس دی او ډېر ملي روحیه لري. ازره هغه ولسوالۍ ده چې هلته د شهیدانو په قبرونو او د ژوندیو په کورونو باندې د افغانستان بیرغ رپېږي او هلته په هر قیمت باندې به د هر ډول خارجي او داخلي تروریستانو په مقابل کې هغوی مقاومت کوي. او له بل پلوه موږ هم بشپړ په امنیتي له پلوه باندې هم موږ امادګي لرو او کشفي ارګانونه په دې کښې مصروف دي تر څو دا په دقیق ډول باندې معلومه کړي چې آیا واقعا دومره لوی و خارجان راغلی او کدا هم دی وسلوالو یا دی غوی دی جنو هغه خلکو چې دی غوی د پاره یو څه په لر کې نرمی لري دی غوی تبلیغات دغه وسلوان نشه کولای چې زموږ د امنیتی ځواکونو او زموږ د ولس په مقابل کې چې په ازره کې اوژه په اوژه دی خاورې او د ولسوالۍ دفاع کوي کوم ستونزې ولس ته پیښ کړي. او
په دغو بهرنیو وسلوالو کې د کومو هېوادونو اتباع شامل دي؟
په دې باندې کار روان دی. تر اوسه پورې عمومي اطلاعات موجود دي، دقیق موږ نشو ویلی، صرف همدومره وایي چې بهرني وسلوال راغلي. دا چې څوک دي، څومره تعداد لري، په کوم ځایونو کې دي، د دوی اصلي پروګرام څه دی، په دې ټولو باندې زموږ امنیتي تشکیلي ارګانونه کار کوي. په تدابیرو باندې هم مخکې له مخکې نه موږ کار کوو.
حضر ولسوالی په تیرو کلونو کې هم یوه لنجمنه ولسوالی وه، او اوس هم ده. ستاسو په یاد په تیر حکومت کې د دې ولسوالۍ لاره د څو میاشتو دپاره تړلې وه، ولې وسلوالو پر دې ولسوالۍ زیات تمرکز کړی دی له څو کلو راهیسې؟
لکه څنګه چې لوګر د کابل دپاره د شارک حیثیت لري، همدغسې ازره د لوګر دپاره. او ازره دغسې ولسوالۍ ده چې هم سرحدي ولسوالۍ ده، او هم مختلفو، هم د ننګرهار، هم کابل، هم لوګر، هم اخوا پکتیا، یعنی تقریبا څو لارو نه دوی کولای شي چې دغه نور ولایتونه هم خپل حمل نقل اخوا وسلوال دغونه استفاده وکړي. او د دې تر څنګ زیاتره وسلوال څومره چې موږ معلومات لرو، هغوی اوس تر ډېره بریده پورې دي تاریاکو او د مواد مخدر په قاچاق کې هغوی لاس لري، او کوشش کوي چې دغه لاره همدغسې له تر ننګرهار، سارک، دغسې حتی د خروار له لارې غزني او نورو سیمو ته په دغه لاره باندې دوی وکولای شي چې دا خپل تاریاک هم قاچاق کړي. خو هغه هم زموږ امنیتي ځواکونو تېره اونۍ به تاسو لیدلي وي چې هغوی دغو لارو پوښتنه، هغه لارې چې دي مرکز له لارې بیا تېرېدلی شي، ځکه بله لار نشته. هلته ډېر قوي قوي کمینونه ورته ونیول شول، او په تېر کمین کې هم د دوی ډېر مهم کس هغه احمد الله چې په شاعر مشهور وو او د انتحاریان به روزل، هغه په خپل ووژل شو. دغه سره ډېر اسناد موږ ته ګوتو ته راغلي دي، او همدارنګه ترور کسو سره ژوندي ونیول شول، او تر څنګ یې د هغوی د شبکې پوره هغه لیست او تقریبا د 250 شاخوا کې سیم کارتونه هم لاس ته راغلي دي. اوس عام ولس زه یو شی په یقین درته وایم چې هغه له دوو خلکو سره نه دي پوه شول چې دوی نه د اسلام لپاره جنګېږي، نه د شریعت دپاره جنګېږي، او نه پې پېږي. بلکې په مکه او مدینه کې چې کوم کارونه وشول، او دلته چې کوم کارونه د اسلام په نوم باندې کېږي، اوس ولس په دې پوه شوی دی چې دا یوه ډله ده چې د پردیو په لاس کې لوبېږي، او ځینې د خپلو غیر اسلامي اعمالو لکه د تریاکو یا نورو مسایلو چې هغه په اسلام او افغانیت دواړو کې منه دي، د هغوی دپاره دوی اوس جنګېږي. د ازرې لپاره نن هم موږ انکشافي پروژو باندې بحث کوو، د ازرې متبادل لارو باندې هم موږ فکر کوو. متاسفانه د ازرې لپاره موږ کوشش کوو چې کومه لار چې د خوښۍ د ولسوالۍ نه ورغلې ده، په دې دا اساسي بارې ده چې دا باید خلاصه شي. موږ متبادل لار د خاکي جبار خوا هم تېر کال موږ احداث را چې لا تر اوسه پورې بشپړ اسفالت شوی نه ده، اما د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست، او همدارنګه د فائدانی وزارت موږ ته ډاډ راکړی دی چې دا لار به سږ کال دوی په داسې یو ډول باندې جوړوي چې ولس وکولای شي ازادانه تګ راتګ وکولای شي. او نن موږ د لوی درستی صاحب سره هم په همدغه سرک او انکشافي پروژو باندې موږ تفصیلي بحث کوو، ځکه یوازې د دشمن تصفیه یا د دشمن لمنځه وړل دا زموږ هدف نه دی، بلکې زموږ اصلي هدف دا دی چې موږ څنګه وکولای شو چې اول ولس له دغه بد تخم نه خلاص کړو، او دوم اوتومات موږ وکولای شو ولس ته د تعلیم و تربیې، صحت، زراعت، فائدې عامې او نورو ساحو کې موږ دوی ته چې دوی لومړیتوبونه دي عاجل خدمات وړاندې کړو.
د لوګر ولی محمد حلیم فدایو دوستانو ستاسو نور پیغامونه هم ستاسو لپاره مرغه د خبرونه وخت هم دومره وو موږ به هم ستاسو نور ټلیفوني اړیکو ته پاتم یو د پیغام سپټون کې د سکاش مېره چې د خبرونه په پای کې در تخبريږي در سره ولې کې یو ل ازادي رادیو سره خپل ستونزي شریک کړی تر بیا په خدای سپارم الله مونږه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0-22-23-16 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5